وایي داسې هڅې پیل کړي چې پر لویو لارو د درانه وزن د کنټرول په هدف نصب شوي تلې ډیجیټلي کړي. د فوادامي وزیر محمود بلیغ د چهارشنبې په ورځ د خپلو سلو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې دا مهال د تلې مسله د فساد په یو منبع بدل شوې ده. د ژمنه وکړه چې د تلو په اړه به شته مالي فساد له منځه یوسي. له دې وړاندې سوداګرو شکایت کاوه چې په تلو کې فساد موجود دی او د پیسو په بدل کې له قانون پرته درانه وزن ته هم اجازه ورکول کېږي چې د سړکونو د ورانېدو سبب کېږي. د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې خصوصي سکتور په دې ولایت کې د ګرین هاوزونو یا شنو خونو په برخه کې $1.5 میلیون پانګونه کړې. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې 1600 جریبه ځمکه د شنو خونو تر پوښښ لاندې ده. په دې شنو خونو کې 3500 نفر په کاروبار هم بوخت دي.
په دې قسمت کې حدود $1.5 میلیون پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور یا خلکو او دیاقینو سرمایه گذاري کړي ده. حدود 3500 کسان په دې سکتور کې په شکل مستقیم کاروبار کوي.
نوموړي زیاته کړه چې شنو خونو په فراه کې د کرنې حاصلات زیات کړي او بزګر دغه حاصلات نور ولایتونو ته هم لیږي. ښاغلی متین وویل چې د فراه کروندګر دا مهال له هر جریب ځمکې څخه په یو کرنیز فصل کې 4 لک افغانۍ عاید ترلاسه کوي. په شمال زون کې د کرنې متخصصین وایي که د باران د اوبو څخه په ښه ډول کار واخیستل شي د کرنې په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. په دې زون کې د کرنې متخصص محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل که د باران او واورې اوبو ته خاورین بندونه جوړ شي یو خوا به د دغه اوبو څخه د کرنې په برخه کې ګټه واخیستل شي بل خوا به پر دغو بندونو د برېښنا وړه بندونه هم جوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال په شمال زون کې تر ځمکې لاندې اوبه هم کمې شوې او حکومت باید هڅه وکړي چې د باران او واورې اوبه زیرمه کړي او کروندګر ته ترې کار واخلي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 12 افغانۍ او 9 پوله او زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وروسته دواړه اونیز پروګرامونه چې د انصاف په لټه کې او حقیقت سره یې درته وړاندې کوو، خو تر هغه مخکې یو بل رپورټ لرو. د امریکا متحدو ایالاتو او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې ایران د مرستې په موادو یو بار بیړۍ د یمن بندرونو ته استولې ده. د امریکا متحدو ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې د مرستې د موادو دغه بیړۍ دي جیبوتی ته نژدې د ملګرو ملتو د مرستو مرکز ته واستوي، خو ایران ویلي چې په مستقیم ډول یمن ته مرستې کوي. دا د مسلې نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله له جان قال کوزي واوري.
ایران د هغې بارغونکې کښتۍ د بدرګۍ لپاره 2 جنګي بیړۍ استولې چې یمن ته بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا متحده ایالاتو هم د ایراني کښتیو د څار په مقصد فارس خلیج ته جنګي بیړۍ استولې. د سې شنبې په ورځ خبره هغه وخت جدي شوه چې ایراني کښتۍ د یمن حدایده بندر ته نږدې شوې او ټینګار یې وکړ چې دوی به خپل بار په همدې بندر کې ښکته کوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیو وارن وایي د امریکا متحده ایالات او د سعودي عربستان په ګډون متحدانه چې د یمن د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي بمباري کوي د ایران د دې عمل په وړاندې اندېښمن دي او ایراني کښتۍ قدم په قدم څاري. وارن زیاته کړه د بیره لري چې ایران د یو بل ډول کار پلان لري، خو دا مهال مونږ په دې اړه زیات اندېښمن نه یو. د امریکا NBC تلویزیون د دفاع وزارت د چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالاتو فارس خلیج ته د آیو جما په نامه د عصري هلیکوپټر وړونکې بیړۍ استولې چې ایراني بیړۍ وساري. د عدن په لویدیځ خلیج کې 4 نورې امریکایي جنګي بیړۍ هم ځای پر ځای شوي تر څو د اړتیا په وخت کې ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته ویلي چې د شهید په نامه بارونکې بیړۍ د خپل بار جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتونو لخوا یمن ته د مرستو ټولولو جوړ شویو مرکز کې ښکته کړي، خو ایران دا غوښتنه رد کړې ده. سعودي عربستان او د خلیج متحدان هر هغه بیړۍ چې یمن ته داخلېږي لټوي تر څو حوثي یاغیانو ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. حوثي شیعه ځواکونه د حدایده بندر په ګډون د یمن په زیاتو برخو واکمن دي. ایرانی چارواکو یاغیانو ته د وسلو استول رد کړي او ټینګار کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته اجازه ورنه کړي چې د دوی بارونکې بیړۍ ولټوي. د امریکا متحده ایالات هم نه غواړي چې ایرانی بیړۍ د لټون پرته په خلاص لاس یمن ته مواد انتقال کړي. په عین حال کې ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی بارونکې کښتۍ وګوري، خو امریکایي چارواکو د تهران دا عمل یو پروپاګند بللی او وایي دوی په دې توګه خلکو ته ښیي چې په کښتۍ کې وسلې نشته. د نړیوالو څارونکو په ډله کې جرمن سیاسي فعال کریستوفر هورستل چې مخکې د جرمني ARD تلویزیون ته د خبریال په توګه کار کوه رویترز اژانس ته ویلي د ایران ماموریت په قطعي ډول بشري دی، هیڅ هیچ بیړی زمونږ د کښتیو څار نه کوي. ایرانی بیړی هم باید آزاد پریښودل شي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي چې ډېر ژر به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایی چلند د تنظیم چارې کومې نړیوالې ادارې یا شرکت ته وسپارل شي. دوی وایي چې یو شمېر نړیوالو شرکتونو خپل غوښتنلیکونه ورته استولي دي او دوی په دې اړه په غور لګیا دي. د ازادي راډیو په خپرونو کې به نن تاسې د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره ځانګړې مرکه اوري په دې مسله باندې. اوس هم لاسي دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. قندغه د پل عالم د ښار یو دوکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنیت قومندانۍ د تعمیراتو عامر له ده څخه د امنی قمندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي وه، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
زما نوم قندغه د ولایت لوګر دوکاندار. له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قمندانۍ امنی قمندانۍ لپاره د پوسې لپاره نانبۍ لپاره مالا تعمیراتي مواد وړي دي، لکه سیمنټ، شیشه، رنګ، دا شان د تعمیراتي مواد. او پیسې کونو سبا په پنځه کالو کې دغه رقم مې غلطي کمانډان صاحب ته وراله مریضه مې کمانډان صاحب راسي جدي امر راک بل شوبا باندې درته په شوبا باندې دمر بلر نه هم څنګه منه پیغام بل شوبا باندې امر وکړ چې دې پیسې اجل به ورکې ک پیسې نه راکې متین له ماشه وازه چې دې سړي ته باید ورکول چې دې حق خلاص شي. بیا هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته ماری پکا سرنوالی ته چوارلن دوه درې جلب میرا واسطه کمانډانی ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته. بیا کمانډان صاحب ته ورالم رضی میو ک بیا د سرنوالی نظامی ته راځي ک دا نظامی سرنوالی ته چې می بوت دغه اریزه چې لغه جن جلب را ک مکتوبی جلب ور ک متین خان را وغوښته سرنوالی ته.
متین خان څوک دی؟
متین خان امیر د تعمیرات کمانډانی امنی ولایت لوګر. بیا هغه را وغوښته دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشت کې. بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم. بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح دا خو د حکومت شاید له خپل ژبه یې خو نه شي تر کولی پیل له حکومت دا ایستلی 15 کاله کېږي د حکومت پیسې څنګه نه در ایستلی. حکومت خو دا قانون دی یو شی چې جوړوي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکوي بعد له هغې نه شی جوړېږي. نو دا سره کوم کېږي چې 15 کاله کېږي چې شی جوړ کړي دي او پیسې حکومت ته نه دي ورکړي او پیسې اخیستي دي دا یې خپله. بیا سرنوال ته ویل چې نه وخت ورکړه مایل خو وایي څومره وخت چې ته وایي زه ور به کوم هېڅ مشکل نه ده. بیا ویل چې دوه میاشتې مایل دوه میاشتې وخت به ورکړو پروا نه لري. دوه میاشتې سرنوال ته یې ویل که اخر سور تقریبا څلور میاشتې راځي له جنرال راته خوا پرون نه بل وره سرنوالي ته ورغلم د نظامي سرنوالي ته. سرنوال ته بیا راتل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې ورور وخت د پراد د سفیر ته د پیسې ورنکه پهل بودره دې پیدا کوم یا له حکومت را باسم بیا ورکوم. ما وخت نو سرنوال ته ویل چې سرنوال ته 15 کاله کېږي چې ما تم نه وای چې نه درکوم وای چې کوم پر دوشنبه درکوم چهارشنبه درکوم سه شنبه درکوم 15 کاله په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیر کا.
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی؟
قرارداد هم نه وایي ما دکان وغوښت منډانی سره مالته ولایت کې له ما نه شیشې ولاړ چې دلته مې شیشې ماتې ده ما ته به منډې ویل چل شیشې را ولګوه که سیمنټ په کار کېده له سیمنټ راکړه له ګچ راکړه شی چې په کار یې وه له مال دکان ولړه خپل کور شیم په منډانی په نامه ولړه خلاصې درته ووایم.
دغه مواد چې د متین خان وړي دي د هغې بلونه تاسو سره شته؟
وو شته. بیا له متین خان هم یو کاغذ اخیستي چې هغه راته لیکلي چې یو لک شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له کومندلۍ له درکه له نانبایي دغه دیوال له دغه پوستې را ورکوم. په بل قراردادي باندې لیکلی چې دې ورکه دې په ما ده او ما ته بل ختم راکړي چې د دې یو لک شپږ شپېته زره روپۍ له کومندلۍ له طرفه زه قرضدار یم. او بل د ما هغه
تاسو وبخئ د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي؟
یو لک شپږ شپېته زره روپۍ.
پنځو کالو کې یو لک شپږ شپېته زره؟
نه دا درې کاله کېږي چې همدې ورکوم. په دا درې کاله کښې لانجه مې ده ورسره چې شی نه ورکوم پیسې اوښه غواړم. په دوه کالو کښې دومره شی راښکوړي دي.
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنیت قومندانۍ ته وړي دي او د لوګر د امنی قومندان دا مسله تایید کړي.
وا وا قومندان صاحب ته من دوه درې واره عریضې کړي دي. هغه د عریضې فوټوکاپي را سره شته، د سارنوالي جال فوټوکاپي را سره شته، ټول شیان عریضې مې چې کړي ټول فوټوکاپي مې له ځان سره ساتلي.
بیا بالاخره وروستۍ فیصله څه شوې؟ امنی قومندانۍ تاسو ته څه ویلي؟
قومندان صاحب د امنی راته فرضیه کولی کله جدي چې دې پیسې خامخا متحان ورکې. متین خان ته یو ورځ هغه ته مور واچوله، دا څه شو د جیل ته یو ورځ جی بیا ته خوش ویلی ورکوم قومندان صاحب بالکل ورکوم، په دغه هفته کې ورکوم، له هغه هفتې نه هم دغه شپږم میاشتې بیا تېر شو. دا بازي غلطي د سرنوالي نظامي سره، دا سرنوال صاحب ورته ویل چې په دوه میاشتې کې ورکوي، ویلي وو که ور مې نه کړه بالکل زه دوکه باز غلط پرېبکار چل باز دغه سړی یم. دا رزي شاتم دارکم د سرنوال صاحب د نظامي سرنوال صاحب راته لیکلې ده.
اوس نو تاسو څه غواړئ؟
ما دا د قومندان صاحب افراد ده یا سیمان صاحب ده، د قومندان صاحب خو تر لاس لاندې دي دغه متین خان، خو دې ته باید وایي چې وروره د خلکو پیسې را وړي. حکومت نه بس ولې د خلکو پیسې نه ورکوي؟ خلک ولې زبرې مظلومان ولې زبرې؟ خلک دغه رقم دي خلک چې له حکومت نه فاصله نیسي. بله وږی څنګه پراته یم، اولاد مې وږی ده، نو مجبور یم چې د حکومت داسې ناروا رسرو کې مجبور یم چې بله خواته مخته وکړم.
کسان چې قندغه وایي چې د لوګر د امنی قومندانۍ اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپلې پیسې ترلاسه کړي، خو موږ د قندغه ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجربي سره طرحه کړه.
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا پنځه کاله مخکې دا کار شوی دی. ایجاب کېږي چې دا امنیه قمندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ابماب وزیر صاحب ته چې د حکم ورکړي چې د بودیجې نه هغه مخکنی پیسې ورکړ شي. خو انشاءالله
نه نجربي صاحب وبخښي، په دوه کالو کې د تعمیراتو مواد وړل شوي، یعنی پنځه کاله مخکې په دوه کالو پور ده دا یو لکو شپږ شپېته زره، او دا درې کاله کېږي چې قندغه د پیسو پسې منډه تړلې کوي، او دغه کس د تعمیراتو عامر متین نومیږي، متین خان، د دوی پیسې نه ورکوي.
خو خوب دا وي چې همغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره دا موضوع شریک کړی و، خو نه دی کړی. اوس هم چې تاسو مهرباني کړی ده، انشاءالله یو هیئت لیږو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کوو، او د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي موږ وزیر صاحب سره شریک کوو، د وزیر صاحب هدایت اخلو، کوشش کوو چې د قندغه ورور چې دومره لطف کړی دی، زورنی کړی دی، پولیس ته قرض ورکړی دی، د دې پیسې باید اجرا شي. خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پلیس خپل بودیجی لري، پلیس خپل قراردادونه لري، پلیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي. او متنونو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي. په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته، که کوم ضرورت بوي باید پلیس د قراردادانونه مطابق د اصول نه جنس واخلي. خب بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قومندان صاحبان و اغم غفلت کړی دی، خدا ورور هم لکه غفلت کړی دی چې په مغه وخت قومندان صاحب ته ویلی چې پیسې ما ته راکه، هغه چې پیسې نه دی ورکړی، باید دا ورور وزارت داخله نه دی، تفتیش اداره نه، 119 لار نه، او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده کیدای شي چې به هغه په مغه وخت کې شکایت کړي. خو اوس نه دی شوی، بیا مونږ کوشش کوو انشاءالله دا مسله مونږ حلوو. تاسو ته او ټول هموطنانو ته د دې چې قندغه جان پیسې ورسی مونږ شریک کوو دا موضوع.
نجابي صاحب دا هغه وایي، دا قندغه وایي چې دا یوازې نه دی، څو دوکانداران نور هم دي چې د دوی پیسې د لوګر په امنی قومندانۍ پاتې یا په همدغه کس متین خان چې د تعمیراتو عامر دی. فکر نه کوئ چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جوي هم کوي، داسې موارد لري؟
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې هیئت توظیف شوی دی، مسله بررسی شوی دی. خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی، نن کوشش کوم چې یو هیئت ولیږو دا مسله د نږدې نه سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قندغه جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلون او اسناد لري
او د سره بوي. انشاءالله ما دا موضوع گزارش رو رعایت وزیر صاحب سره ز شریک کوم، د وزیر صاحب نه هدایت اخلم، کوشش کوم چې ریا ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیږو رسمن چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره باید اجرا شي او پیسې ورسي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې قنداغه ته به پیسې تاسو ورکوئ په هغه صورت کې چې د دوی اسناد موثق؟
په دې صورت کې قنداغه جان اسناد بولري د لوګر زمونږ پولیس د دې نه جنس اخیستوي، مونږ تاسو ته وطنانو ته او قنداغه جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې انشاءالله مونږ د تعمیرات له لارې نه اجرا کوو و دا انشاءالله پیسې اخلي. کوم مشکل نشته، خو زما خبره داده چې باید قنداغه جان خپله یو ور په وزارت داخلی نه زما په اداره کې تشریف براوري، یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو.
تاسو ته څه وخت قنداغه مراجعه وکړي؟ څه وخت تاسو وخت لرئ؟
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې د دروازه د دې پر مخ کولاو ده، مونږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې. زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي، زه ژر تر ژره هیئت توظیفوم، موضوع بررسی کوم، د چا چې کوم حق وي انشاءالله هغوی ته حق ورسي.
ډیره مننه کور ودم
مهربانی دتان هم ډیره مننه چې همیز دا موضوع ما سره شریکه، زه د هموطنانو او د تاسو په خدمت کې.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو د ظلمو د روغتیايي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز سره مرکه وکړو. خغله وزیر که په سر کې د خپل روغتیايي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکي کې پلي کول غواړي مخته معلومات راکړي.
چون موضوع صحت که از اولویت‌های دولت وحدت ملی است،
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیایي وضعیت او دغه شان د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هواري کړي. نو هغه ستونزې چې موجودې دي، اول دا چې لا هم د افغانستان 50 سلنه خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي، ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر د درملنې راکه نورو هیوادونو ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخه ونیول سي او خدمتونه هم معیاري سي. درېیمه موضوع د درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده، او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نه سي رفع کولی. څلورمه موضوع ده چې باید ادارې سیستم شفاف سي او ځنډني ادارې پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بل دا چې د ملي وحدت حکومت دی، نو مشارکت ضرور دی، او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او وړتیاوې په پام کې ونیول سي، ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین نه ده چې باسوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو وروستیو 3 میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو 2 میاشتو کې هم ځینې عملي کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمت تونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي، خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یوه لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
او بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم باندې نگاه سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ختیس په نوم یو روغتیايي کمپلیکس جوړوي. که وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څه وخت پیل او څه وخت به
کمپلیکس ختیز کې د ولایت ننګرهار موقعیت داره؟
ختیز کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري، ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو اړتیاوې نه سي پوره کولای. نو موږ احساس کړو چې د یو ځانګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هواري کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر تر درو میاشو پورې به دا بهیر بشپړ سي. تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو دوه درو کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف دو یا سه سال آینده باید ای تکمیل شوه و برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلکس په جوړولو سره به آیا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملنې لپاره ځي د هغوی ستونزه به هواره شي او آیا دا امکانات به ولري چې د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي؟
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما ای زمان زمانگیر است.
موږ هیله منیو چې دا کار وسي، خو دا به وخت ته اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار دوه درې کاله نیسي، دوهم باید په تدریجي ډول پکښې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د آغا خان روغتون په دولسو کلونو کې دغه حالت ته رسېدلی دی. موږ هیله منیو چې قدم په قدم دغه هیلې ته ورسېږو، خو وعده مو دا ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او کرار کرار کیدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکښې برابرې سي، ښه متخصصان ورته او گاوندوی هیوادونو تا دخل کو دتک مخوانی ولسی. دا امکان لری خو وقت غواری
رفتن شو با کشورهای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام که در افغانستان د امنیت روغتیایی وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی. که راته ووایاست چې ستونزې څه وي او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لرئ؟
مشکل ایست که وقتی میگم ارزی خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول کیفیت نه او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویله چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو، موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ څلورویشت ساعته روغتون یو، خو چې ور به غلو نو تړلې به وه، یا دا چې ویل به یې چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږتر لږه یې د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کوي. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو، نو نه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ییز هم نه. دوهم موږ شاوخوا څلوېښت روغتونونه تنظیم کړل او نوم مو پرې کښېښود د لومړني تشخیصي مرکزونه، ځکه نه یې عاجله خونه درلوده، نه د عملیات خونه، نه د وینې بانک او نه متخصصین. نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاسي او هم نورو ته عبرت وګرځي. نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی. تر اوسه یې نتیجه نه ده راغلې او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده، ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دي راغلي. او صادقانه باید ووایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولی چې هم شفافیت راولو، هم فساد ورک کړو، او هم کیفیت ښه کړو، او دغه راز خدمتونه پراخ کړو. موږ اړتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یوه شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو، که نه نو ناشونی به وي.
انشاءالله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که مد نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صاحب، تاسو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود، پایله یې څه شوه؟
این کنفرانس برازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر به
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنې بیا را تازه کړو. زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکښې ډېره ده. نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنې واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سلاس و، د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. ډونران ویل په هغه صورت کې چې تاسې حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمن یو چې د 2018 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو د هغه فرصتو چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه.
یک فرصت بود کې مو از استفاده کړیم به خاطر بهبود صحت مادرها او اطفال در افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه؟
هنوز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی، که څه هم وعده وکړی چې د 400 تر 800 میلیون ډالر پورې به وي، خو لا هم سمونه ده مشخص سوی، ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژي پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالی او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی یې تمویل کړي.
خدمتشان بره او ما امیدوار هستیم که وایره تمویل میکنن چون تعهد کردن.
خغل وزیر د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده به یو مناسب قیمت ده درملنه لپاره دغه هوادونو ته ولاړ شي؟
د این کار ما با کشورهای همسایه با وزرای ساتامی مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ پاکستان، هندوستان، ترکیه او امریکا د امریکایي وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندوستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې شوې دي، ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي. موږ او تاسو اوریدلې چې یو افغان خوراکي لفت پورته کړی و او ورته ویلي و چې ستا MRI مو وکړه. موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي، چې نرخ یې معلوم دی، اندازه یې معلومه ده، خدمتونه یې معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو 10 روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته یې وپوهوو چې راسن همغه روغتونونو ته ولاړ سي، چې هم د ژباړې له غمه بې غمه وي، هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده ونه کړي. نو په دې برخه کې موږ د 2-3 روغتونونه په خپل د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. که هم هند ویلی چې د یو شمېر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی. دا خواجه موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نسي. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد په نوم عربي روغتون سره خبرې شوي چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي. د اماراتو د دولت ژمنه دا ده چې د تجهیز، روزنې او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي. دا یو لار ده چې د افغانانو ستونزه هوارولای سو. بل له چین سره خبرې سوي، ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ سوی دی. هغوی هم لیواله دي چې دغه روغتون تمویل کړي. که موږ وکولای سو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه ښه کړو، نو له اقل د نیمو هغه افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي.
جلوګیری کنیم و خدمتو مشکلش د افغانستان مرفوع شه.
وزیر صاحب دروسته پختنه په توګه غواړم پختم چې خلک په کتنځایونو، لابراتواري معایناتو او پروختونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکی چې د خدماتو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
فیسا معیاري نیستن. فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي، ځکه د برخه ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي. یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکی کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلان او در رسنوي لاري تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي. که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفاف څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په پانه کې. azadiradio.com